د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه خبرو د ازادي راډیو اونیز بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې په مو کې خبرونو ته په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وی چې د دوی وطنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. ښاغلي ضیا احمد دا څرګندونې نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د افغانستان او ایران په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ایزې پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکی ووژل شو او دوهم کارکونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو څوارلسو بی پیلوټو الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لویه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون وویل واشنگتن د بیجنګ اقدامات ساري او په خبره یې چین تر اوسه روسیې ته د پوځي مرستو او انتخاب نه لري. له سینن سره په خبرو کې ښاغلي سولیوان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی خو په خبره یې له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بایه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو له هغې ډلې له ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته دوام ورکړ. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګري لوبغاړو ته ماتې ورکړې. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د راپورونو په برخه کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه نور جزئیات ترکو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیز ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال له ایران سره په سرحد کې مړه شوي دي. په یو مرکه کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغانان بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور او مکلف دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او
ډېر خطرونو سره
هغوی ته ځان ورسوي.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د زده کوونکو نجونو ویره.
زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکي تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې د دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماټان له دې سفارت نه ووتل او ودانۍ او ټول تجهیزات د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ته وسپارل. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ او کسیس ټیم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استول دي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري له دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافیر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو او کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارج دافیر تر څنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خبر کړی او نه یې هم دا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو استول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوری نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او که یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پرون د دې سفارت ودانۍ تخلیه کړه او ټول تری په ډلې ځت وګوتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزي ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانی او ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. نتای چوی راپورونه هم شته چې نن به په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي. خو طالبانو رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیه او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي. خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو هم دا ډول په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی خو دا غوښتنه یې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپاورس لطافه سره د ازادي راډیو خبرونه اوري. اروپا ته د تلو په نیت له ترکیه سره په پوله کې په ایران کې دوه نور افغانان مړ شوي دي. د دې کسانو کورنۍ وی لای هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره د ښویېدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. دا پروانه میاشت کې دریمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه خپریږي. له بلې خوا په ایټالیا کې په سواحلو کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د موندلو شویو مړو شمیر دوه شپېتو ته رسېدلی چې افغانان هم پکې دي. بیا هم امید ظهیر مل چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سرحدی پولیسی ونیولو او دغه دوالو ډبولو نو ورسته زیم وهله.
د هغه دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی. هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده. وایي مړ شوي افغانان یو یې د کونړ او بل یې د لوګر اوسیدونکی دی چې د روانې فبروري میاشتې په نهمه مړ شوي. خو لای جسدونه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. له دې دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوو چې هغوی ژغورل شوي او د خولې کیسې متی الله شهاب ازادي راډیو ته کوي.
بېده چې موږ له غرنه راواوختو خو په دغه وخت کې د عبدالخالق دا پخه چې وه دا نور هم خوک شوي وو. هلته دې پورې چې دا نه شو تللی. په دې کې یو بل غټ ګړنګ و. د دې ګړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه به چاره نور هیڅ د پاتې دونو دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شولم خو بیا چې به مې دې مریضانو ته دې خلکو ته مې وکتل بېرته به ستون شولم زړه مې ته نه کېده چې دې خلکو څخه لاړ شم. دې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخي دغه شو وه او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې لاس راکړ او سترګې مې پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي خو دې رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمېر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمېر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
دسې جریان دسې په وخت لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده مذاکره شوې. موږ افغانانو ته بار بار دا ویلې دي وایو چې په خپل هېواد کې اوسې دا دپاره هڅه وکړو زمینه مساعده کړو خپل هېواد ته کار وکړو او د خپل هېواد اقتصاد ښه کړو چې بل هېواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته د بېروزګارۍ امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هېوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانانو البته په غیر قانوني لارو د افغانانو د مهاجرت موارد زیات شوي چې دا مهاجرتونه له جدي خطرونو سره هم ملګري دي. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي وو خو تازه ویل کیږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغانان هم پکې وو. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو علت څه دی.
ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي ولی ډېری بیا قانوني ځي ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دي. مشکل د سیاسی مدی زکه نظام تغییر سوی دی نیو نظام را غلی او تعداد افراد مسئولیت نلری جانی مسئولیت نلری او نظام لخواه ورطا مسئولیت نده ورکل سوی دی که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توگا اغوی تا دست تایید سوی ندی زکه ننسوا دیر خلق فکر که چی زمونگ زان پا خطر کدی زمونگ حیات پا خطر مجبور و مقلق دی چی پا غیر قانونی توگا دی افغانستان نوزی او پا غیر قانونی توگا او پا دیر خطرون و سر اغوی تا زان ورسه چی مو تاسفانه دقیق بخش کنگا تاسو دیرترین قربانی ننسوا افغانان داری.
په قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد او تارتیا د چ متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد تر لاسه کول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزنه ورکی دیر که این ملکونه ورکی یا هم پا دیر رشوتونو پا اساس یا فساد لان نکولشی چی او افغان دی پاکستان ویزه وخلی یا دی ایران ویزه وخلی نور ملکونه خونو ورکی ویزه دایی هم آمل دی و بل آمل دایی دی چنن سبا پاسپورت سهولتون یا خدمات نرزه که خاریان تا بندی او بل آمل چی دوی یونیم خلق یا دیر خلق چه اغوی دیشتن نظام لخوازان تا تهدید پولی او دی نش کوله چې رسمي ادارات تلاش ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لار سو زمونږ هویت مترکی او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر که یعنی دبل عاملی دی ځکه چې پخانه زمونږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وه هغه رقم کارونه که اوس د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلق ته اطمینان ورکړي او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې و یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر تو به خلکو ته وویشي. چې متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل یې همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په غیر قانوني لارو له افغانستانه د افغانانو د مهاجرتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداری سره هم مهاله د روسیې په حملو کې د ژغورنې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. له بلې خوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. د اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په اوکراین کې د هوایی حملو تر خبرداري وروسته روسي پوځیانو د غلطه د ایراني بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي د بی پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو او دغه راز تیر شپه د توغندیو په برید کې په لویدیځ ښار خمیلنیتسکي کې د ژغورونکو ډلو دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي د شپې لخوا پر اوکراین د روسي لخوا څوارلس بی پیلوټه الوتکې توغول شوي چې دوی یې یولس نسکورې کړي دي. د لوی درستیز په وینا په ټوله دونیسک سیمه کې له تیرو څلور ویشتو ساعتونو راهیسې د روسیې لخوا یو اتیا بریدونه شوي. په کیف کې د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو ویلي دغلته هم د روسیې نه بی پیلوټه الوتکې ویجاړې شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسي ځواکونو د بریدونو ډیر تمرکز پر بخمود ښار دی. د راپورونو له مخې روسیې د دغه ښار د نیولو لپاره د 2023 کال له پیل راهیسې د ځواکونو شمیر دوه برابره کړی دی. د چارو د کتونکو په وینا بخمود ښار چې تر ډیره ویجاړ شوی ستراتیژیک موقعیت لري او د روسیې لخوا نیول به یې د مسکو د ځواکونو روحیا پیاوړې کړي. د اوکراینی چارواکو په خبره د دوی ځواکونو هم د روسانو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې یوه 125 جنگي الوتکه یې له منځه وړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویلي ځواکونو یې اف ای اف کاته نږدې د روسیې پوځیانو یوه الوتکه نسکوره کړې ده. زلنسکي په دې وینا کې د اوکراین د دفاع ژمنې تازه کړي او ویلي دي کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته آزاد کړي. دا ټاپو وزمه چې د اوکراین یوه برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د کریمیا د آزادولو په اړه د زلنسکي د دغو خبرو هرکلی کړی دی. اوکراین کې د جګړې د دوام راپورونه داسې مهال خپریږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ په وړتیا ډاډه دی او فکر کوي چې اوکراین به ورته تسلیم شي. په همدې حال کې نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې پر اوکراین متمرکزه ده پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش غونډې ته په وینا کې ویلي، پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ په کچه د بشري حقونو د نقص لوی ناورین راولاړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نوړاندې کیږي چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنټو ستار په یو مقاله کې لیکلي، پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کیسه راخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماته شي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې غنی ستونزې به د خصوصي پانتونونو د سقوط بهیر ګرنده کړي. د راپورونو لمخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پانتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز لامل به دغه پانتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبې تړي. د افغانستان د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي، د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پانتونو کې د 10000 خزینه محصلینو په ګډون شاوخوا 200000 محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي، په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پانتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پانتونونه چې تر ټولو زیاتې خزینه محصلین لري بند شي. کولمبیا نورسپانی د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت جوړې شوې اوپرا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلان د لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند یې لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلان د لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2001 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریانې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي، خو د خاوند او ټولنې بد چلند، ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند ګوښه شوې او اوس د هغوی دا له سختیو ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا له خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ایښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوي چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې 4 لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې، د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 4 ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې سکل اجازه ورکړي چې لوڼې او خویندې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړې وکړي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی یو بل کال هم ضایع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پوهنې وزارت ویاند د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
په داسې حال کې چې د یو بل نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 4 ورځې پاتې دي، لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریز نه لري. د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکول کیږي که نه، هغه پوښتنه ده چې نن سبا د زیات شمیر افغان نجونو زده کوونکو او د دوی د کورنیو په خوله ده.
نه، لا تر اوسه پورې طالب چارواکو
د پلازمینې کابل اوسیدونکي زرمینه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل مخکې د 11 ټولګي زده کوونکي ووایي د څه هم فکر نه کوي چې طالبان د سږ کال د دوی لپاره زیری ولري، خو لا هم ناهیلي شوې نه ده.
یو کال د نجونو ضایع شو او همداسې زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نخواسته دغه راتلونکی تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي او نجونې به نشي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي.
د ننګرهار اوسیدونکي عالیه چې ښوونځی 3 ټولګي کې پاتې هم ورته هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي.
تقریبا اوس شل ورځې هم پاتې دي نوي کال ته، خو طالبانو چې دی د مکتب د خلاصون په هکله هیڅ کومه نوه امر چې دی نه دی صادر کړی، چې په دې سره موږ هم ډېر زیات خواشینی یو. هیله او امید او تقاضا مو دا ده د اسلامي امارت څخه چې د نوي کال په راتګ سره سم باید زموږ ښوونځي چې دی بېرته زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو موږ خپل مکتبونو ته لاړ شو، خپل زده کړې ترسره کړو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
دا زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو حکومت له دې عمله پړ ګڼي چې له نږدې یو نیم کال را په دېخوا له ژمنو سره سره د نجونو د ښوونځیو لپاره د یوې طرحې په جوړېدو بریالي نه شول. د پکتیا د مرکز گردیز اوسیدونکي بلال احمدزی ازادي راډیو ته وویل
سوم طالبان خپل دریز نه روښانه کړی چې آیا دوی به ښوونځي خلاص کی کنه، نو زموږ ویر هم لامده ده چې خدای دې نکړي چې یو بل کال ضایع نشي او دوی سبقونه هم داسې پاتې نشي. نو زما امید دا ده چې ماهر دا ده د اسلامي امارت څخه چې دوی په دغه کال کې موږ ته یو لوی زیری ولري او دا چې د جنو پر مخ زموږ د لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتن بایووا سره کتلي دي. د ښاغلي کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو سره هم خبرې وکړو، خو زبیح الله مجاهد راته وویل د پوهنې وزارت ویان باید په دې اړه ستاسې پوښتنې ځواب کړي او د پوهنې وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په 2021 میلادي کال کې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل سره سم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. دا څه هم تمه کېده چې ښایي د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالي وي، ځکه هغه مهال د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې داسې طرحې د جوړېدو خبره کړې وه چې له مخې د اسلامي شریعت سره سم نجونو ته د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته شي. خو د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز د افغان نجونو د زده کړو هیلې نورې هم مړاوې کړې. خو اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لږې ورځې پاتې دي، خلک هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې خویندو او لونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استاز ته سپارل کیږي. د ایران د دې پریکړې علتونه کوم دي او د طالبانو او ایران ترمنځ کومو مشترکاتو په دې پریکړه کې رول لوبولی؟ د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې په دوهمه نیمایي کې پیلیږي پر همدې موضوعاتو بحث کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دا زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي را ځي، او دوهم اکثره مایدینو پښې ولاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاست یې کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو وار راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم، د فراه ولایت د بکوا د اوسولې عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دی د فراه څخه نیولې څو تر دلارام اوسولې پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټول د بکوا ولست ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان ځینی نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جغوري خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً له خپل ولس سره دوګونی چلن مه کوئ. د نورو کلو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلي کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته اسدالله لودین د 25 دقیقې اونیز بحث د پیل لپاره استودیو ته راځي. او بخښنه غواړم، نوریاس نوری د خبرونه وړاندې کوي او په څو شیبو کې استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن رسنیو ته وویل چې د دوی وطنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو چارواکي وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکراین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمایز پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکی ووژل شو او دوهم کارکونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو 14 بی پیلوټه الوتکو څخه 11 یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیه ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به لوړه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلووان پرون وویل واشنگټن د پیکنګ اقدامات ساري او د هغه په وینا چین تر اوسه روسیه ته د پوځي مرستو غوروي نه لري. له سی ان ان سره په خبرو کې ښاغلی سلووان زیاته کړه پیکنګ په پریکړو کې خپلواک دی، خو د هغه په وینا له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بیه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو او له هغې ډلې ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین دواړو دا پورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمن الکوزی خپل کاناډایی سیالتماتې ورکړه. الکوزی چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه تکړه کاناډایی بوکسر کودی کلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمن نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمن الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول کوي، خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي ترڅو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گزار پرون ازادي رډو ته ویلی چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبان ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کلی په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبده وی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږوورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزاپیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او سره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چاري رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماتانو یو اوه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزاپیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږو. دوارو میلمنو ته ورزو د پوزي چارو او د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر او د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج. تاسو دوارو ته خیر اغلاست وایو. معارج صاحب، لومړی به له تاسو وپوښتم چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت د بڼې په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللی دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه. بیا هم زه تاسو ته تاسو تخنیکي همکاران ته قدمه میلمه اندر صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل بنیاد ته کوم ګراسو، هر هیواد خپل بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ سیاست د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ویاړونو، د خپلو ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړوي. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي دي له نړۍ سره نور هیوادو سره تعامل تمامه ده کېږي، تعامل هم کوي په خپل طرزالعمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نه ونیي او معاملې هم کوي. تراسو ډیپلوماتیکو اصولو ته مخکې له کال 1960 نه دا ډیپلوماتیک اړیکې بنا پر حقوق د بندوال خصوصي یا له تعاملات د دوه هیوادو پر مینځ کې ودا تعمیندل عمل بالمثل کېده، معاملې کېدلې کم زیات کېدلې. د خپل قاعده او اصول و د سفارت پر سطح، د سفارت کبرا پر سطح، د جنرال کنسولی پر کچه او د وزارت مختار پر کچه او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچه. بیا دا تقسیمات کړه چې څو ډیپلوماتان د تاسو راځي، د موږ سره راځي، تاسو ته کوم ځکه در کو دا تعاملات جوړېدل په عمومي کچه، که معاملات ډیپلوماتیک وو، که مذاکرات ډیپلوماتیک وو، که عادي ډیپلوماتیک وو، که روابط ډیپلوماتیک وو. مارا 1968 کال کې کله چې کنوانسیونه دیانا او شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو، روابط ډیپلوماتیک استاندارد معیاري کړل او لکه بیت المال غوندې یا متحد المال غوندې په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وسټول ته درناوی کوي او ساني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماتیکو اړیکو کې دا ده چې او دولت سره د ډیپلوماتیک اړیکې جوړې. البته منظومه ډیپلوماتیک اړیکې نه د کنسولي خدمات دي، کنسولي په دې کې باید دولت ته پرسپیکټ پیدا راست پیژندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشورت او اعتبار لري. هغه دولت په څه ګوته ګوري؟ که چېرې هغه دولت ته د دولت پایس مده نه پیژني او معیارونه نه لري یا مشورت کورنه یا بهنه نه لري، کوته بیلنس ډیپلوماتیک اړیکو سره جوړ کې. یو خو استثنایي حالتونه وو چې مثلا
مارې صاحب خبره دلته خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو مخکنی ورته وایو، ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل زه هم دغه مسلې ته راتلم، همدې مسلې ته راتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماتیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. هغه دا ده دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه ماسکو، چین، ازبکستان، کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نا اعلان شوې توګه یا نه اعلان شوې توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار جماعتو دای راوسته. وروسته طالبان هم ده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دوی په هغه کسان دي دوی په قوم او په اصفهان او په مسل کې دفتر نه درلودل، دای راوسته ته جپجه کړل. دلته مشکلات پیدا شول ځکه یو پلاوی لوړ پولې پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک تلونه لاسلیک کړل. نو بینان دلته خدای زبره ترانزیت خاورته هم لري افغانستان او دې خواته د داعش نه خطر هم ساتي چې کورنۍ سره خطر بینان دایره امتیاز ورکړ خانقاه بدون د ایران نه بدون د وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترک او دا زمینه ورته مسله کې ویزه چا ورکړل. دا کسان څنګه لاړه تهران په وای ډګر کې کته سوله او نور پخواني ډیپلوماتان ګرچې هغه غیر اصولي و ځکه هغه د کوم دولت نمایندګي نه کوله، پخواني دولت سقوط طالبان نماینده او د ملي نماینده نه و.
بله
دا ټول تفاهمات
مننه ماره صاحب. اندر صاحب تاسو درزو لدی مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورستو کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدله کړې، هدف یې د طالبانو له سرپرست حکومت سره و. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د پرسمتن د پیژندلې خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوئ چې د دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو پروګرام ډېر قدرمن میلمه پیاوړي ډیپلوماټ چې په همدې ایران کې د ډیپلوماټ وظیفه یې لکه ښاغلي ماری صاحب ته خپل ټول وازوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه دی وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پوره کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي اقتصادي همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان یې منلي همداسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولېږدول شي نور دا ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلېدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سرته رسولی.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارز دفتر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیا او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې له دې وروسته به تعامل په بل ډول وي د تهران د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده، څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایل. ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا 1.3 میلیون نفوس دا چې تقریبا هغه خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده او بل جمعیتي لحاظ خراب ده بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پاره هم ښه ده ځکه دلته توکي به راځي او سوداګري معامله وي. داسې د کډوال د پاره څه پېښېږي او څه کېږي زه ګمانه کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خوات یو دته جمهوریت یو نظام او پیران پرستان پیژاند.
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه، پرون په د تهران سفارت کې د افغانستان پخوانیو ډیپلوماتانو هم دغه اندېښنه رابرسېره کړې وه چې که چیرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړې ده. په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
نه هغه کار نه شي کېدلی. هغه تنظیم و ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اطبا ورته وایي د ایران دي. لري ما همدا خبره وخت ته یاده ولي وکړه چې پخوا ته جمهوریت و او د ایران پرستر پېژانده قوي ډیپلوماتیک اړیکې درلودې. برم کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کړې جمهور به ورته هلته بحث یو سره کوه. ته زه د ډیپلومات هم په یو وخت کې کردر صاحب راغلی له خاتمي سره همدا د کډوالو مسله منځي خپل هغه خپل اصول خپل پروګرام خپله مشته وړه یمنه به کولی مره د سفارت دی کې ډیر رول نه و. موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمام نه و. کنه دا څه خاصه په طالبانو په اصول کې ماتان هغه فل حال سفیر په کچ نه ده نه اګریمنت ورکړی دی چې بعد ما نه ده وړي. لومړی سکرتار دا اوس شاز دافیر دی یعنی چارج آفیر یعنی د مسئول سرپرست تا اوسیږي. نو دا ډیر تاثیر نه لري او دا خطر مکډوال ته پیښې دا په صورت باندې امکان نه لري. ځکه دا کوم مسله کنډک یا لیوانه ده د تاخیر روټ ارسي او دا کوس دي خدمات کې دې کوم ډېره هیله نشته. ځکه په ځینه په افغانستان کې دوی خپل وګړو ته خدمات نه کوي. نجونې ښوونځي بند کړي دي، ښځې کار ته نه پرېږدي، زمینه د کار نه مستعدي، خلک شکایت لري، پولیس لري. نو چېرې دلته دا کار نشته پاته به پنځه نفره به په پردي ملک کې څه وکړي چې څه به نشي کولی. سر دومره یو سهولت وي چې هغه رشوت او فساد څه مخکې پخوا ډېر و. یعنی واقعا هلته ډېر زیات فساد کېده. دغه وخت خلک شکایت کوي چې یو وکالت خط یا یو پاسپورټ موږ په 15,000
مخله دې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي. تهران ورسره خې اړیکې پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتي اندېښنې شته په هغو سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري؟
مننه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسائل خغلی معرفي تاسو ته وړاندې کړل. ایران خپل ملي منافع لټوي. وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي، نه د افغانستان د هیڅ حکومت دوستان شوی دي او نه دښمنان شوی دي. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ټرمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیاده کړي او څنګه ارجنټان لري او شیعه مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخوا په شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جب کې مثلا تاسو ګوري په خوا چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره وصول ټول خراب لینونه برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیره راوړل ټول د میلیارډو ډالر ایران ګټو کړ. دوی دغه شی موضوعات ته سترګې پټې کړې دي. زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافع ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
که راستو ده د امنیت موضوع ته امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تاسوول چې د تظاهرات سره د مسایل دی هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیواله باید پوسی چې داعش رشه د افغانستان ترادون نه بیرون دی ځای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کله کله ورسره همکاري. افغانان نه ترستان نه په افغانستان کې توریزم مرکزونه سته. دوی دا لري دغه سیاسي لوبه کوي. په دغه وخت دوی کوشش کوي چې کله چې ګټي داعش هم په افغانانو تپي او کله چې بیا نقصي بیا وای نه چې داعش په بلې واد کې وخی. نو د ایران ځینې مشکلات له سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی د لیګي کوشش کوي په سن کې چې وسنۍ د طالبان حکومت ته د دوی سره نږدېوالی ولري. لکه تاسو ویلې چې داعش نورې لساو ډلې شته چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره د وګړه کوله لري او همدا چې تاسو وینئ چې همدا اوس هم هلته د بلوچانو مبارزې او جهادونه روان دي. کېدای شي چې ایران د دې لپاره د افغانستان له اوسني اسلامي امارت سره خپلې نږدې اړیکې غواړي او په آینده کې دار لري. مګر د دې حکومت قوي ده، هر سال ته جګړه نه تیر شوی، هر څه تر کنټرول لاندې دي. دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي، کوشش کوي چې وبخړي کې او کبانو نیسي.
بله مارش صاحب، تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان، چین، روسیا او ترکمنستان ته خپل استازي استولي دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي. د سفارت چارو دغه په تهران کې د ورستۍ اقدام چې بد فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی موقف لا پیاوړی کړي او دوی به هدف ته چې غواړي نړیوالې حکومت په رسمیت وپیژني یو ګام ورنږدې کړي.
بالکل بالکل، دا څرګنده خبر ده. دا ډېره ښه امتیاز او فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپ دلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم ووایي چې موږ مشکل نه لرو. که چیرې د موږ مشروعیت او دوی مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې د موږ په ډیپلوماټان باندې د سفارت موږ سره کړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده. یو دریچه هم واضح یا افغانستان له دیواله هم خلاصېږي، ضوابط هم جوړېږي. کېدای شي ایران په دې مباحث باندې لابي هم کې خاص خبره ده. ګورې باید وخت موږ وایو د موږ ګاونډیان او د سیمې اتحادونه په افغانستان کې باثبات حکومت نه غواړي، ځکه د باثبات حکومت کې دي خواسته نه براوند کی دا په وړیا توګه چاتراسو.
مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی دی. افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی دی، داسې ویل کېږي چې اوس یو ماشوم هم پوهیږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري، هغه کومې مشروع دي، کومې غیر مشروع دي، د ایران ګټې څه دي، د روسیې ګټې څه دي، د چین ګټې څه دي. خو کراش اوس دغه اوسنۍ وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی که اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي. او په د ډیپلوماتیک ډګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حده پورې له د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمې ګټې څه دي.
ګوره ما دا خبره چې وکړه فرصت مو که دا یو امتیاز طالبان ته ورکول کېږي، ځکه دلته سیالي د شرق او غرب بلاکو ده. ایران هم اوس د چین سره، روسیې سره، هند سره اړیکې لري. روسیې بې څه دا کار نه ده که دوی سره هلته شرطونه دي. هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده، مسؤول نه ده. خپله وزیر خارجي مسؤول وزیر نه ده، سرپرست وزیر ده. اده دوه تړون نقص وای ده. دغه ته شرایط پاس د نړیوال دی چې خود بشر نقص کی په افغانستان کې. اته وګ ویلانه دی د شورا امنیت دی مګور نو تاسو سازمان وړاندې کیږي. بیا دغه ته بیا دولت څنګه کوي چې یو طالب او د ډیپلوماټیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول. هم ګور راغ حرکت یو کړي خپل سفارت خلاص کړي، چین ډیپلوماټ ومانه، روسیه او مانه، ایران او مانه، اوس هند هم شکایت کوي د افغانستان سفارت د تسلیم کې دوی ته. دلته اوس خبره دلته د مدیریت کو کار ده. دا د شرق او بلاک سیالي ده. طالبانو ته امارات ته امتیاز ورکول کیږي په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستی شي، څنګه پالیسي جوړوي شي، څنګه کوي چې بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي. او همدغه څنګه دغه سیالي نه په ګټه پورته کولو سره په غرب کې هم د څو پالیسی ورکې چې وی هم د دې ډیپلوماټانو باندې بیان خبر حل کیږي.
بله
چې امریکا یا روسیه اقدام وکړي د دې ډیپلوماټانو ومنل نو نړۍ خانه خان
حتی د طالبان امارت رسمیت پیژنو. د تاسو په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي، مسلکی کسان سره کین دوته پالیسی جوړه.
خو ماره صاحب خبره دلته دی د طالبانو د حکومت د کورنی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي، که چیرې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریځ څخه چې هغه له کور اخیستل کیږي، آیا فکر کوئ چې له کور دوی له دغه پیاوړي دریځ څخه برخمن دي؟
نه، دوی خو دا نه دي، تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي، کوم مشروعیت د لویې جرګې یا د انتخاباتو هم نه دی راغلی. دا صحیح ده، اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد غواړي د هر څه کوی شي. ګوره، ما وخت ایران مسله یاده کړله، کله چې طالبان دلته حاکم وو، هر ورځ دوه دانې تیارې د شرقي میدانوی د مشهد نه کلاب ته او خوجه بهاءالدین ته پرواز کوي، مهمات سلاح او پیسې ویسي کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسو ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان ته دفترونه خلاصول، او په نیمروز او فراه کې ایران طالبان یعنی ساده خلق ندی، منتا امتیاز ورکو د خپل ګټو پر بنیاد کار کوي. موږ ته پکار داده چې خلک صادق دي، کله چې موږ څه کوو، یعنی منظور طالبان دي، وی خپل ګټې کې هو خیال دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د که څه څه بوبار ما نکړه خراب ده.
بله،
خبر دې کړه چې موږ کبهرنۍ پالیسی ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش او بې اتفاق ملت همیشه ناکامي او زمينه بلته مدادي دي بلوګر
څخه خدمت مزدوري کوي. مننه ماري صاحب. اندر صاحب، تاسو ته پکې وایي چې ایران ته ورنږدې کېدل به د سیمې له هیوادونو او نور نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلي ماري صاحب ویلي، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېر مهمه ده. چې کور دننه دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړوي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم په رسمیت پېژندلی وي. کله چې هسې منم نه منم خبرې کې خپل امریکا تر بېزاره سو، امریکا متکده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، پردی نیابتي جګړې هم رانولي، او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل ده، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او اقتصادي مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت، مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخیستی، زه باور نه کوم چې دا چې حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونو کې یوازې د شاروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، د خلکو فاصله لرې نه شي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولې دي، خلک په تیک دي، ځوانان کدرونه ټول په تیک دي، تیک دي، ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله، مننه ماری صاحب. ورسې پوښتنه ډېر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نیولی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني، د سیمې هېوادونه سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له ایران له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفو برخه کې، خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی په رسمیت پیژندنه که کیږي په راتلونکي کې هغه به له واشنګټن له لوري وي؟ بله ماری صاحب.
بله صاحب، غواړی.
بله، مهرباني، وخت نه لرو، کم لرو، مهرباني.
زه ګومان نه کوم ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوي دي، طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاحات نه راوړي، نو نړیوال نه څه کوي. دوی په رسمیت طالبان د څه کاري چې یو پروژه ده د یو خاص هدف لپاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت لپاره هېڅ کار نه کوي. برعکس، هغه کسان چې په مطبوعاتو کې ناست دي، په تلویزیونو کې ناست دي، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم بې نیوکي وکړي، چې ساعت راولي په جای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي. تلویزیونو ته وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا یې دا ده چې دا کسان برحقه دي، دوی غلط دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحقه دي. بله حق وای دوی به حق وای خودی به خلق په خود استدلال او منطق سره ویل مانه وی خبره د پکی او پونستان کې بهي وزن نو مانه دا د سدوی هیڅ په صورت مله اصلاح نه راو
مننه کور ودان د افغانستان په خنای ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکو احمد خان اندل چې د 25 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاست نوري د خپل تخنیک هم کار ته روشان په مرسته مخته یوړ.
د انجنیر په شوانځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.